پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د آزادي راډیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبری راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي پر وسله والو طالبانو د جګړې د درولو لپاره د ولس فشار سته او دغه ډله باید د سولې دغه غږ طالبای کووي. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 9 جون 1 خبرونه په خبرونو پیلوو. له اجمل ان نه اوري.
د افغانستان ولسمشر له طالبانو سره د یو اړخیز اوربند د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 2 ولایتونو د ولسي جرګې د نوماندانو لیست اعلان کړ، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدنې څو ورځې مخکې له دې ډډه وکړه چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د یو اړخیز اوربند د پای ته رسیدو اعلان وکړ. ښاغلی غنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
اوربند خلاص شو، زموږ امنیتي او دفاعي قوا اجازه لري چې خپل عملیات وکړي. دلیل یې دا ده چې دا د سولې پلان له قوت نه مطرح شوی، نه د سولې. او ټولو څلندس ولسمشران له ما غوښتنه وکړله چې منسجم منظم عملیات وکړي.
د افغانستان حکومت د روسیې له 20 د اختر تر 15 پورې له طالبانو سره اوربند کړی، او بیا یې دا اوربند د 10 ورځو په مخه وغځوه. طالبانو بیا یوازې د اختر په 3 ورځو کې اوربند عملي کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 2 ولایتونو د ولسي جرګې د نوماندانو لیست اعلان کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل چې د کابل، نیمروز، اروزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان ولایتونو نوماندان تایید شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ژمنه کوي چې د یو شمېر نورو ولایتونو د نوماندانو لیست به هم نن خپور شي. ټاکل شوی وه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لومړی لیست چنګاښ پر 9 نیټه خپور شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي لرې پرتو سیمو ته د انتخاباتي موادو د انتقال په چارو کې خنډ او د شفافیت په خاطر دقت د نوماندانو اندانو د لیست خبرېدو د ځنډ سبب شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرګندوی چې د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لیست په وروستی اعلان شي، خو دقیقه نیټه یې نه ده اعلان کړې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له لیدنې څو ورځې مخکې له دې ډډه وکړه چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي. کله چې د جمعې په ورځ له نوموړي څخه پوښتنه وشوه چې آیا هغه راپورونه رښتیا دي چې واشنګټن به د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په وړاندې د اوږدې مودې له مخالفت لاس واخلي، ټرمپ وویل موږ به وګورو. ټرمپ د هغې پوښتنې په ځواب کې هم ورته خبره وکړه چې آیا نوموړی پر روسیې د امریکا د هغه بندیزونو په لرې کولو غور کوي چې د اوکراین څخه د کریمیا د لاندې کولو له کبله یې پرې لګولې. نوموړي وویل د پوتین سره راتلونکي سرمشریزي هدف د مسکو او واشنګټن ترمنځ د اړیکو بهتره کول دي چې د سړې جګړې راوروسته په تر ټولو ترنګلي وضعیت کې دي. ټرمپ خبریالانو ته ویلي موږ به وګورو چې روسیه څه کوي. نوموړي ظاهرا داسې ښودلی چې پر روسیې د هغه بندیزونو لرې کولو ته لیوالتیا لري چې د 2014 کال کې د کریمیا له الحاق وروسته پر دې هیواد لګول شوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنیو د اروپایي مشرانو له قبله ویلي ولسمشر ټرمپ د 2 صنعتي هیوادونو د وروستۍ غونډې پر مهال له دوی سره په خصوصي خبرو کې ټینګار کړی چې کریمیا باید د روسیې برخه واوسي، ځکه چې د ده په وینا ډېر وګړي په روسي ژبه خبرې کوي. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیې د لویدیز د بندیزونو له کبله زده کړل چې نور خپلواک او پر ځان متکي واوسي. په عین حال کې دا هیواد د په وینا اوس هم له لویدیزې اروپا سره کلکې سوداګریزې اړیکې لري. له یوې برطانوي تلویزیوني شبکې چینل 4 نیوز سره په مرکه کې سرګی لاوروف ویلي له 2014 کال راهیسې پر روسیې بندیزونه لګیدلي دې هیواد په همدې موده کې خپل اقتصادي او پوځي ظرفیتونه زیات کړي څو د خپل ځان دفاع وکړی شي، په ځانګړې توګه په هغه برخو کې چې دولت او خلکو لپاره ضرور دي. هغه کس چې د امریکا په میرلینډ ایالت کې د یوې ورځپاڼې دفتر کې د 5 کسانو په وژنه او د 2 نورو په ټپي کېدو تورن و، په 5 قتلونو متهم شو. پرون په ضمانت د خوشي کېدو لپاره د 18 کلن جارود روماس محکمه وه چې د ویډیوي کانفرنس له لارې پکې حاضر شو، خو قاضي حکم وکړ چې دی به له ضمانت پرته په قید کې اوسي. روماس د پنجشنبې په ورځ د میرلینډ ایالت په مرکز کپیتال ګزیتا په نوم یوې ورځپاڼې دفتر ته ننوت او ډزې یې پیل کړې. دا په امریکا کې پر خبریالانو تر ټولو خونړی برید بلل شوی. سپینې ماڼۍ او نورو سیاسي مشرانو دغه برید غندلې. پولیس وایي د یو ورځپاڼې تر برید دمخه د ټولنیزو رسنیو له لارې ګواښونه ترلاسه کړي. اروپایی ټولنې پر برتانیا غږ کړی چې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو یا بریکزټ په پروسې په اړه یو رښتونی پلان جوړ کړي او یا به له دغه بلاک څخه د کومې معاملې پرته د وتلو له خطر سره مخ شي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک د جمعې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د سرمشریزې په پای کې خبریالانو ته وویل ډېر لوی کارونه په مخ کې لرو او تر ټولو سخت کارونه لا هم نه دي حل شوي. نوموړي وویل دا به وروستی غږ وي. په پام کې د برتانیا د 2019 کال په مارچ کې له اروپایي ټولنې ووزي. د نورو مسایلو ترڅنګ د راتلونکي امنیت او د برتانیا او اروپایي اتحادیې د وګړو ترمنځ آزاد تګ راتګ هغه مسله ده چې لا حل شوې نه ده. او د فوټبال نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې نن ارجنټاین او فرانسې لوبډلې مسابقه کوي. د دې دوو ملي لوبډلو لوبه د کابل په وخت مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. په روسیه کې د روانو سیالیو بله مسابقه د شپې 12:30 بجې د پرتګال او یوراګوای ترمنځ شروع کیږي. د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبه د دوهم پړاو لوبه وروسته تر دې نن پیلېږي چې د ګروپونو لوبې پای ته رسیدلې او د شپاړس لوبډلې له دې جام څخه وتلې دي.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 6 دقیقې شوې. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب راشه د سولې اراده وکړه. دا افغاني فشار دی، بهرني نه دی، د علماو غوښتنه ده، د ولس او ښځو غوښتنه ده.
د افغان طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت اعلان کړی اوربند پای ته ورسید. یو تحلیلګر مژغولی چې دا څنګه یو حرکت و؟
په ځان کې یو سمبولیک حرکت و تر څو د اړخونو نیک نیت په ډاګه شي او افغانستان حکومت په دې کې پیل کولو سره د خپل نیک نیت پر مټ ولسی ملاتړ ترلاسه کړ.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نن پای ته رسیږي.
توقع داده چې نگران حکومت پر د یو نوټیفیکیشن په اساس باندې اوس وخت باندې نگران کابینه مهاجرینو ته وخت ورکړي.
پمځکه کې د سندونو د اندازې په اړه هم جالب مطلب په همدې خبرونه کې خبرو. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې ولسمشر محمد اشرف غنی وای دا افغانستان حکومت د مسؤل حکومت په توګه د سولې په اړه خپل مسؤلیت ادا کړی دی. د خبره دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د ولس له غوښتنې سره سم چلند وکړي. شغلی غنی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې پر طالبانو د جګړې د درېدو فشار بهرنی نه بلکې کورنۍ او د ولس فشار دی او باید غاړه ورته کښېږدي. شغلی غنی دغه راز وویل چې د افغان طالبانو په وړاندې وروستی اوربند 98% بریالی و، خو سر له نن څخه افغان ځواکونه د پخوا په څیر خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. حدیث پردیس د ولسمشر دغه کنفرانس ته ورغلی و چې د کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات وړاندې کوي.
مننه، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت له لوري د طالبانو په مقابل کې د وړخي زوربند له پیل تر رسیدو سره هم مهاله وویل چې طالبان اوس د افغانستان او د نړۍ د دینی عالمانو له غوښتنې سره مخامخ دي. ښاغلی غنی وایي چې د اوربند پر رامنځته کېدو چې د اختر په درې ورځو کې د طالبانو لوري هم مراعات شو، د سولې په رابطه باندې کوم خنډونه چې موجود وو هغه له منځه تللي دي. ښاغلی غنی نن په ارګ کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې اوربند او خوده چې په افغانستان کې افغانان عام ولس سوله غواړي او سیاسیون هم باید له ولس څخه زده کړه وکړي. او همداراز په طالبانو ته په خطاب کې وویل چې طالبان هم باید د ولس د غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
با وجود تمام مشکلات میراثي ما در جهت مثبت قرار داریم. ما در حال حل مسائل هستیم. اولین خواست مردم ختم جنگ و صلح است. صلح خیر است و نعمت است. طالبان راشه د سولې اراده وکړه. دا افغانی فشار دی، بهرنی نه دی، د علماو غوښتنه ده، د ولس او ښځو غوښتنه ده. فیصله وکړه. علما درته قرآن مخته کوي، خلق درته اولادونه مخته کوي. اوس به ته فیصله کوي چې ولس واشنې او ولس ته مثبت ځواب ورکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مطبوعاتي ناسته کې په وضاحت سره د خبرو وکړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ملي سیمهیز او نړیواله اجماع موجوده ده او همداراز د سولې خبره یا د سولې ټینګښت موضوع د هیڅ په انحصار کې نه ده. ښاغلی غنی همداراز د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا متحده ایالات به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې دوی ښکیل کیږي، دوی ویل چې په پیل کې به خبرې بین الافغاني وي، په وروستیو پړاو د امریکا متحده ایالات، ناټو او د سیمې هیوادونه هم په دغه خبرو کې ښکیل کېدای شي، ځکه چې د دې خبره دوی هم مهم رول لري. صالح صاحب، ښاغلی غنی د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې چې د افغان سولې په رابطه باندې د پاکستان عمده ژمنې څه دي او د دوی په ژمنو څومره باور کېدای شي، ویل چې له پاکستان سره هم د کاغذ پر مخ ځینې وعدې شوې دي، خو د هیله وښوده چې دا ځل به خبرې د پخوا په څیر باندې نه وي او ملموسه نتیجه به ولري.
مذاکرات مخکې تللي، کاغذ مخکې پرمختګ ده، دا به دوامدار دوام کوي او هیله مند یو چې نتایج راوړي. بې له نتایجو نه، بې له واضح نتایجو نه چې ولس د افغانستان ورباندې قانع وي، تر هغه وخته پورې به موږ خپل دریځ او مذاکرات ته دوام ورکوو.
صالح صاحب، که څه هم افغان ولسمشر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې له دې سر لنن نه چې د افغان حکومت اوربند پای ته رسیږي، دوی به د پخوا په څیر د طالبانو په مقابل کې خپل عملیاتو ته دوام ورکوي، خو دوی ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت په دې باندې اجماع موجوده ده او که چیرته په دې رابطه باندې پریکړه کیږي هغه به پټه پریکړه نه وي او که کله پریکړه وشوه هیڅوک یې د ویتو حق هم نه لري. بلې صالح صاحب،
ډېره مننه. د حدیث پردیس په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر پر وسلولو طالبانو د جګړې د درولو لپاره د ولس فشار سته او دغه ډله باید د سولې دغه ژغ طلبای کوي. د افغانستان ولسمشر په عین حال کې له طالبانو سره د یو اړخیز زوربند د پای ته رسیدو اعلان هم وکړ. د افغانستان حکومت د روژې وشتمې د کوچني اختر تر پنځمې پورې له طالبانو سره اوربند کړی وو، بیا دغه اوربند د لسو ورځو په مخه وغځاوه. طالبانو به یوازې د اختر په دریو ورځو کې اوربند عملي کړ. اوس چې حکومت هم د اوربند د پای ته رسیدو اعلان کړی، آیا دا به د سولې پر روان بهیر منفي اغیز ونه کړي؟ دغه پښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکتونکي مشتاق رحیم څخه کړی ده.
ګوري، دغه د اوربن پیل چې وو د پپزان کې یو سیمبولیک حرکت وو تر څو د اړخونو نیک نیت په ډاګه شي او افغانستان حکومت په دې کې پیل کولو سره د خپل نیک نیت پر مټ ولسی ملاتړ ترلاسه کړ. دا تمه درلودل چې د اوس لپاره اوربن دوام وکړي، زه فکر کوم دا به درست برداشت نه وي او ضرورت دا ده چې په دې اړه باندې خبرې وشي. تیر اوربند یو اړخیز اوربند اعلان شوی و، لیکن یو اړخیز همیشه دوام نشي کولی، لیکن تر کومه ځایه پورې چې د سولې د حلو ځلو او د سولې لپاره د زمینه سازۍ پروسه ده، تاسو وګورئ چې د افغانستان حکومت خپلو حلو ځلو ته دوام ورکړی، ولسی حرکتونه هم پر ځای پاتې دي او لا پسې د غځېدو په حالت کې دي. نو زه ډېر ورته تشویش نه لرم او زما اندازه چې دا پروسه به دوام پیدا کړي او لا به پسې پیاوړی کېږي.
تاسو د سولې د پروسې د پرمختګ خبره وکړه، جمهور رئیس اشرف غنی هم نن په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې د سولې خبرې مخته تللې دي خو تر اوسه پورې عملي بڼه نه ده خپله کړې، لیکن بل لور ته طالبانو هیڅکله هم دا خبره نه ده کړې چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دا څنګه لکه د اوربان غوندې دا خبره هم یو اړخیز ده؟
ګوري، طالبان خو به تر هغې پورې په دې مطمئن اوسي چې نه اعلانې، تر هغې پورې چې د سولې بهیر کافي پوخوالي خوا ته لاړ نه شي او د خام حالت کې هغوی نه شي کولای چې د سولې د بهیر اعلان وکړي. موږ تاسو ته معلومه ده چې د اوربند په مهال هم تاسو ولیدل چې د طالبانو په صفوفو کې یو څه درز ورته ونه وایو، یو څه اختلاف د نظر موږ ولید چې مشرانو یې د جګړې باندې ټینګار کوو، ویلي چې اوربند یوازې درې ورځې، لیکن د دوی د جګړې د میدان هغه جنګیالي چې دي هغوی بیا د سولې غږ وکړ چې دا د مشرانو د خبرې سره په ټکر کې وه. اوس که طالبان په دې مرحله کې چې لا د سولې پروسه یا خبرې اترو بهیر په خوالي خواته نه تللی، دا اعلان کوي، نو دوی د خطر سره مواجه دي چې اسنه چې د دوی په صفوفو کې اختلافات رامنځته شي، نو ټینګار به همدا وي تر دې به تر وروستي بریده پورې هڅه کوي چې خپل یووالي ساتلو لپاره خبرې په ډاګه ونه کړي. لیکن یو شی معلومیږي چې یو څه پرمختګونو څرک شتله او هغه یو څه د دینه معلومیږي د افغانستان حکومت کاسي ډیر په خوشبینانه او په باور سره خبره کوي چې پروسه مقصد لري.
رحیم صاحب د سولې د خبرو په ارتباط مخکې دا خبره کېده چې د سیمې د هیوادو په سطح باندې یوه اجماع په کار ده. جمهور رئیس اشرف غنی د اجماع ته اشاره وکړه، د شانګهای کانفرنس ته اشاره وکړه او ویل چې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی او په وروستیو کې په عربي هیوادونو کې هم دې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. سعودي عربستان هم له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي، عربي متحده امارات افغانستان ته پوځیان راستوي، قطر هم همداسې ژمنه کړې ده. نو چې سیمه ایز اجماع هم رامنځته شوې ده، لیکن بیا هم دا خبرې پڅې روانې دي. ستاسو په باور څه باید وشي چې د سولې خبرې ګړندۍ شي؟
یو خبره باید زه وکړم چې دا توقع کول چې د سولې پروسه دې ډیره تیزه لاړه شي دا به یو درسته هیله نه وي. د سولې پروسه همیشه په لومړي وخت کې ډیر زیات وخت ضرورت لري چې د طرفونو ته اړخونو ترمنځ د باور فضا ایجاد شي او دوی ته یو بل ترمنځ باور وکړي په خپلو کې سره، نو دا به پڅه روانه.
تاسو د باور فضا خبره وکړه، فکر نه کوي چې د اختر په درو ورځو کې د باور فضا کافي ایجاد شوه؟
ایجاد شوه خو کافي ایجاد شوه به یو بحث وسیږي. زه فکر کوم نه، لا اوس هم ضرورت شته. د درې ورځې د اوربان بهیر دا ثابته کړه چې اړخونه واقعا سوله غواړي، نو دا خو لومړی ګام دی. لیکن سوله په کومو شرایطو، په کومو مبناو باندې، په کومو بناو باندې، په کومو اصولو پر رڼا کې، د کومو تړونونو پر مټ باندې، دا لا نور باور ته ضرورت لري. تر کومه حده پورې چې خبره د تړونونو کېږي او یا د سولې د بهیر هغه اساسي مراحلو ته داخلېدل، لا هم زه فکر کوم ضرورت شته چې اړخونه په خپلو کې باور پیدا کړي. او یو باور اساسي دا دی چې صفوف خپل منظم وساتي، د خپل کرخې منظم وساتي، خپل ملګرو ترمنځ اجماع رامنځته کړي او دغه اجماع بیا تر پایه پورې وساتل شي، دې لپاره باید کار وشي. نو بلان اوربان لومړی قدم و، لیکن یوازینی قدم نه شي کېدای، نور کار ته اړتیا ده. او دویمه خبره ده په سوالی باندې یو لنډ تفسیر بل کوم چې ډیری وخت هغه څه چې موږ ته پڅ ښکاري هغه چونکې د عوامو د سترګو نه پناه وي او خصوصا په دې مرحله کې باید هم پناه اوسېږي، هغه پرمختګونه چې کېږي هغه ډیری وخت موږ ته نه څرګندېږي، چې د هغې له کبله داسې ګمان کېږي چې ګوندې پروسه پڅ روانه ده. نو بهرحال باید هم پڅه اوسېږي، د دې مرحلې تقاضا دا ده. او دویمه خبره دا ده چې شاید پڅه هم ونه اوسېږي، خو دومره تفاوت لري چې ولس یا منګو تاسو د شنونکو چې څارونکو په توګه باندې کافي معلومات په اړونده پرمختګونه ونه لرو.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم و چې د احمد شیبر پوښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس با ناجیا صفی د دې سات مهم اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د هرات د صنعتي پارک زیربناوي رغوي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل کومه ناسته چې د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی او سوداګرو له چارواکو سره درلوده د دغه پارک د زیربنای چارو د رغونې په اړه هوکړه وشوه. د نوموړي په وینا په دغه چاره یولس میلیونه ډالر لګښت راځي. د صنعتي پارکونو د جوړولو طرحه سمو د مخکې د وزیرانو شورا په غونډه کې تصویب شو چې له مخې په یولس ولایتونو کې دیالس پارکونه په اساسي ډول جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په هرات کې د اوبو لګول شپږ کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کانالونه د انجیل ولسوالۍ اړوند دي. نوموړي وویل چې دغه کانالونه د اوبو په لیږد، د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي، د اوبو د سرعت زیاتېدو او د اوبو په سر د شخړو د مخنیوي په برخه کې اساسي رول لري. د ده په وینا دغه کانالونه د 2000 هکټار ځمکې د خړوبولو امکانات برابر کړي چې شپږ سوه کورنۍ له دغو پروژو په دایمي ډول ګټه اخیستلی شي او 9000 کسانو ته کاري بوختیاوې برابرې کړي دي. د دغو کانالونو مجموعي لګښت نږدې 50 میلیونو افغانیو ته رسیږي چې په کروندو کې د اوبو د تنظیم د پروژې لخوا ورکول کېږي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1260 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمبنۍ بوجۍ 2600 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1150 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ د شپوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 59 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ سلويخت پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ شل پوله، او زر پاکستاني کلداري 1502 افغانۍ.
او اوسم یو بهرنی مسأله څیړو. د کریمیا په اړه د امریکا ولسمشر څرګندونې کړي چې د ډیرو پامې ځان ته اړولی دی. د لومړي ځل لپاره ډونالډ ټرمپ ویلي چې احتمال لري له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په رسمیت پیژندل رد نه کړي. عصمت سروان چې دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. سروان صاحب، دا موضوع څومره مهمه ده نړیوالو ته او خپله د امریکا متحدانو ته؟
دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه چې تر اوسه نه د امریکا تیر ولسمشر باراک اوباما چې د واک په موده کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو خپل خبرې سره یو ځای کړه، نه هغه او نه د امریکا اوسنی حکومت تر اوسه پورې د موضوع په اړه نرمش شوډلې وو. خو دا اوس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل په رسمیت پیژندلو احتمال نه ردوي. د دې ټاپو پر سر د امریکا او روسیې اړیکې دومره ترنګلې او سړې شوې وي چې سره یوازې د سړې جګړې په دوران کې، یعنی د شوروي اتحاد او امریکا د هغه وخت په دوران کې شوی، او بیا د ډول د دواړو ترمنځ اړیکې نوې خرابې شوې. کومو یاد به د همدې ټاپو په سر د امریکا د کانګرس غړو د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د هلیکوپټرو له روسیې څخه د هلیکوپټر رانیول وزنډول او مخالفت یې ورسره وکړ.
بله، څرمن سه پر دې موضوع به ولسمشر ټرمپ د روسیې له ولسمشر سره هم خبري وکړي. دوی ترمنځ د سرمشري زچيري او کله کیږي؟
د دوی ترمنځ ټاکل شوی دی چې د جولای په 15 نیټه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې کتنه وشي او په مهمو مسلو من جمله په دې موضوع باندې دوی خبري وکړي. شاید دوی پر دې موضوع او حتی پر روسیې د امریکا د بندیزونو د پاتې رسیدو په اړه هم خبري وکړي. له شاغل ټرمپ څخه په دې اړه یو پوښتنه وشو، خو دوی ول چې وګوري چې روسیا څه کوي، یعنی د روسیا عکس العمل او د ریس ته په کتوبه پریکړه کوي.
ډیر مننه له اسمت څاروان څخه. مو وردل چې د امریکا ولسمشر د کریمیا ټاپو وزمې په اړه تازه څرګندونې کړي چې د ډیرو پامې ځان ته اړولې ده.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم حمید مومند کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل رسپانو د خپل نننیو غنو اکثره لیکنه بیا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند مسلې ته ځنګړي کړي او په دې اړه بیلابل نظرونه خبره کړي دي. سرخط رسپانو د خپل لومړي مخ په مطلب کې لیکلي دي چې په قندهار کې له اوربند روسه جګړه سره شوې ده. رسپانو وړاندې د 215 اتل قول اردو قومندان جنرال امام نظر بهبود په حواله لیکلي دي یو شمېر طالبان چې د کوچني اختر په ورځو کې خپل کلو او کورونو ته ستانه شوي بیرته د جګړې ډګر ته نه دي تللي. رسپانو لیکلي دي چې جنرال امام نظر بهبود په قندهار کې له یو شمېر دیني عالمانو سره چې له کابل ورغلي په لیدنه کې وویل د اوربند له اعلان وروسته په قندهار کې د جګړې ډګر سوړ شوی دی. خو رسپانو د جنرال امام نظر بهبود دا وینا هم راغستې ده چې ویلې دي امنیتي ځواکونه د طالبانو له لورې د هر ډول حملې ځواب ته تیار دي. دنیا رسپانو بیا لیکلې ده چې د اوربند په ورځو کې د روانې کرغړنې جګړې ماهیت د جګړې دواړو افغان لورو ته روښانه شو او دا ثابته شو چې نه طالب او نه هم افغان عسکر د جګړې پلوي کوي، بلکې ځینې خاصې کړې موجودې دي چې په جګړه کې خپلې ګټې لټوي. رسپانو وړاندې لیکلې ده چې دا اوربند به هله د افغانانو له تمې سره سم وي چې د جګړې له ډګره د یو شمېر کسانو د راګرځېدو او د سولې خبرو ته د طالبانو د رامتېدو سبب شوی وي. رسپانو لیکي چې له دې وړاندې افغانانو فکر کاوه چې تر اوربند وروسته ممکن طالبان د سولې خبرو ته یو ګام را وړاندې شي، خو د دې ډلې وروستیو خبر پاڼو یو ځل بیا افغان ولس د هېواد د راتلونکي په تړاو ناهیله کړی دی. هېواد دولت رسپانو بیا په خپل لومړي مخ کې د سولې په تړاو څو بیلابیل مطالب خپاره کړي دي. رسپانو د ولسمشر اشرف غني په حواله په یو مطلب کې لیکلي دي چې ټول ملت په لوړ غږ سوله غواړي. رسپانو لیکي چې ولسمشر اشرف غني د سولې د عالي شورا او د علماو د عالي شورا مشرانو او غړو یوې ګډې غونډې ته په وینا کې دا واضح کړه چې سوله منل د الهي احکامو پیروي، د ولس غوښتنو ته درناوی او ملي ګټو ته ترجیح ورکول دي. رسپانو په جلا مطلب کې د تماس د نړیوالې ډلې دا ټینګار راغسره چې طالبان د لزند پرته له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. ویساو رسپانو بیا د مدني ټولنو د ځنو غړو په حواله لیکلي دي چې ارګ او اجرایي ریاست د افغان سولې په تړاو یو خوله نه دي. رسپانو وړاندې د دریم بهیر د مدني ټولنو د چارواکو په حواله لیکلي دي چې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د مشرانو په کچه بیلابل نظرونه شته او یو خوله نه دي.
نن ترشنه اسمان لاندې اونیس پروگرام کې چې د ماپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو خپریږي پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. په یوه ساعت کې د وچکالۍ پر موضوع بحث کیږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د خلکو اندېښنې ولاړې کړې دي. په بل ساعت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړني لست د خپرېدو په اړه بحث لرو. تاسې هم کولی شئ چې په پروګرام کې برخه واخلئ، زنګ را ووهئ او خپل نظر سره شریک کړئ. د تماس شمیرې د پروګرام په پیل کې اعلانېږي. په پاکستان کې د میشتو ثبت شویو افغان کډوالو د اوسېدو موده نن پای ته رسېږي. دا چې په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشې چارواکو څه چاره سنجولې، اسمت سروان براتو وی.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشې چارواکي هیله شي چې د پاکستان لنډمهاله حکومت به په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو راجستر افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده نن شنبه پای ته رسیږي. که څه هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال په لومړیو کې پای ته ورسېده، خو بیا وروسته د پاکستان مخکینی حکومت په دې هیواد کې د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده لومړی دوه میاشتې او بیا د جون تر پایه وغځوله. کله یوې خوا په پاکستان کې د اوسېدونکو لکونو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده نن پای ته رسیږي، خو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو آتشې چارواکي هیله شي چې د پاکستان لنډمهاله یا سرپرست حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي. د دې آتشې مشر عبدالحمید جلیلی له آزادی رادیو سره په خبرو کې همدا شان وویل که څه هم شای لنډمهاله حکومت به د یوه نوټیفیکیشن له لارې یا خبرداری له لارې د کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي، خو تمه یې وشوده.
جون تر اخره پورې وخت ختمیږي، نو متوقع دا ده چې نگران حکومت به د یو نوټیفیکیشن په اساس باندې یو څه وخت به نگرانه کابینه مهاجرینو ته وخت ورکړي، او کم وخت تر راتلونکي چې کوم حکومت راځي هغه به بیا ثابت دې باره کې تصمیم نیسي.
د راپورونو له مخې دا مهال په پاکستان کې تر یو میلیون زیات راجستر افغان کډوال میشتي چې د پاکستان، افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې په تفاهم ورته په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. سربیره پر دغو کډوالو په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت، د افغانستان د حکومت او د کډوالو د نړیوالې ادارې یا او آی ایم په همکاری په پاکستان کې میش شاوخوا ولکه نور غیر راجستر کډوال هم راجستر کړل، خو تر دې دمه لا ورته اسناد نه دی ورکړي. له پاکستان خپل هیواد ته په خپله خوشه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ هم روانه ده، او د کډوالو آتشې د چارواکو په وینا د ورځې ګڼ شمېر افغان کډوال په خپله خوشه هیواد ته ستنېږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې لخوا ورسره نقدي مرسته هم کیږي. د یادونې وړ ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې هم څو ورځې وړاندې هیله ښودلې وه چې د پاکستان حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوي.
بیا هم له اسمت سروان څخه اورو چې د مځکې سیندونه تر اټکل زیات دي.
یوه تازه څېړنه ښیي چې زموږ د مځکې سیندونه او اوبلارې تر هغه څه ډېرې دي چې تر دې وړاندې اټکل کېده. د امریکایي متخصصانو په دې څېړنه کې چې په ساينس مجله کې خبره شوې ده، له کنګل ځایونو پرته د مځکې پر مخ د سیندونو او روانو اوبو مساحت تر 303 کیلومتر مربع یو څه لږ دی. دا اندازه د امریکا تر ټکساس ایالت زیاته او تر مخکینیو اټکلونو څه باندې 40% ډیره ده. دا څېړنه په دې خاطر مهمه ده چې له سیندونو څخه د مځکې اتموسفیر ته ګلتوني ګازونه ځي، او په سیندونو کې هغه وخت دا ډول ګازونه زیاتیږي چې انسانان یې اوبه ککړې کړي. د امریکا د مینیسوټا پوهنتون د اوبو د چارو او بیوکیمی متخصصان وایي تر 2016 میلادي کال پورې باور کړي چې سیندونه او جهیلونه سمندر ته یوازې کاربن لیږدوي، حال دا چې د مځکې اتموسفیر ته ګلتوني ګازونه هم لیږي. کله چې سره د کانالیزیشن ناپاکې اوبه او نورې چټلې د اوبو زیرمو ته رسیږي، د میتان، کاربن ډای اکساید او نور ګازونه په اتموسفیر کې خپریږي. د امریکا د شمالي کارولینا پوهنتون څیړونکو د سیندونو د شمیر او ځایونو د معلومولو لپاره د ناسا د سپوږمکۍ په وسیله په زرګونو اخیستل شوي عکسونه څیړلي دي.
د زهرو کاروان اونیس پروګرام تر خبرونو وروسته د خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د یو اړخیز اوربند پای ته رسیدو اعلان وکړ. د افغانستان حکومت د روژې له 28 د اختر تر 15 پورې له طالبانو سره اوربند کړی او بیا یې دا اوربند لس ورځو په مخه وغځاوه. طالبانو بیا یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند عملي کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د وو ولایتونو د ولسی جرګې د نوماندانو لیست اعلان کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل چې د کابل، نیمروز، روزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیانو ولایتونو نوماندان تایید شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ژمنه کوي چې د یو شمیر نورو ولایتونو د نوماندانو لیست به هم نن خپور کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له لیدنې څو ورځې مخکې له دې ډډه وکړه چې د روسیې سره د کریمیا د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیې د لویدیځ د بندیزونو له کبله زده کړل چې نور خپلواک او پر ځان متکي اوسي. نوموړي په عین حال کې ویلي چې دا هیواد اوس هم له لویدیځې اروپا سره کلکې سوداګریزي اړیکې لري. او هغه کس چې د امریکا په میرلینډ ایالت کې د یوې ورځپاڼې په دفتر کې د 5 کسانو په وژنه او د څو نورو په ټپي کېدو تورن و، په 5 قتلونو متهم شو او قاضي ضمانت رد کړ.
تاسو لا پیغامونو
الو السلام علیکم زه د فاریاب د ولایت د زولتابات ولسوالۍ شړل سپیکر په تماس کې ما دا غار زو د سپیکر څخه چې ځانو د فاریاب د ولایت د زولتابات ولسوالۍ د غڅو ولسوالۍ چې وس د ولایت ټول په ولایت خو نه پوهیږم څه د غبر ټول د درې ورځې چې کاته د خلکو یو کم کم اصلات او حیوانات ګرځ بس نو ټول یو خر اصلات یو وڅ حیوانات یو د ټول سره مخامخ دی و باندې څه نه څه خلکو د برکوټ څخه استفاده کول د کوبوت څخه استفاده کول وسوبش مرنل رو به دغواده کلن برتنل رو به خود سخت مشکلات سره مخامخ ګرمه دا واګر مده نور برق د خو دې سپوش ول سوالی کې مرکز دې حالت برچ بر خراب شوی دی. هته دولت څنګه چې جر دا برق چاره و کی جوړ چې برت دا ول سوالی تر بعد کلن چې به خو وضعیت خراب. السلام علیکم زولتابات ول سوالی څه سره پته
زه ګریشه زه نجيب خبر کوم ما سلام نه دا زادې رادیو ټول کار کوم ته ورسیږي. زه دا یلمن حرکت پیل شوې دي دا ډیر د خیر د نیک کار دی کده پېښور را روان دي کده بل ځای خدای دی وزنه ورک خدای دې کامیاب کی او کوم خلک چې انتقاد پر کوي دا غلط خبره دي چې انتقاد پر کوي دا د چا لاس کې پکې چې د چا دا د ما بوین خلک دی راول اسی دي د فار د خدای یو کار کوي. او زه طالبان ورونو ته د حکومت خلکو ته دا ما خواسي چې دا سول سره وکړي دا اوربند سره وکړي چې چیرې نه کوي نو تیش چې شغالي تر آباد پرې چې نه د ملا په خوله کوي نه د یو حرکت په خوله باندې کوي چې په خوله سول نه کوي. خدا معلومه خبره ده چې دا جنگ نه غواړي چې راشي چې ګټ په خطر کې دی او دې دا سول سره وکړي. احترام وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور حال درکو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په 22 بیلابیلو عملیاتو کې د نشې موادو د قاچاقو په تور 38 کسان نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معاونیت ویاند اسد الله یادګری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا عملیات په ننګرهار، نیمروز، بغلان، سرپل، بدخشان، کابل، بادغیس، خوست او هرات ولایتونو کې شوی چې په نتیجه کې 38 تنه قاچاقکوونکي نیول شوي دي. له دې کسانو سره 9 کیلوګرام بیلابیل نشه یي مواد لکه هیروئین، تریاک، چرس، ټابلیټ کاګولې او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. د 1990 شمسی کال په لمړیو دریو میاشتو کې 211 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي او دوسی له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د سیړون لپاره استول شوي دي. لانشه مواده سره د مبارزی عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موهید وایی چی 201 دیرش کسان دانشه موادو د قاچاق په یو سلو شپاگت یا پیخو کی نیول شوی چی پا دیر دل کی دیاله سی خزی، دو بحرانیان او نه تنهی د ملکی خدمتونو مامورین ول. لده کسانو چخات سه ده پاسه 855 کیلوگرام هیروین، تر 380 کیلوگرام دیر مورفین، 4409 دیرش کیلوگرام تریاک، سه ده پاسه 12000 کیلوگرام چرس، سه ده پاسه 14 کیلوگرام شیشه کرستال، 4195 تابلیت که گولی او پسلگون لیتر الکولی مشروبات او کیمیاوی مواد نیول شویدی.
پنیول سوی کسانو کې اوش په تتنو غوختل چې د حمید کرجی لنړیوال هوایی ډګر څخه هیروین هندستان او سعودي عربستان ته کاچاک دي. په دې کاچاکو کې د عامه خدمتونو کارکونکي دغه ډول لادي سرتیری څخه نیولې بیا د ملي امنیت کارکونکو پولیسو او ملي ځواکونو تر جګړن پورې نظامیانو هم لاس درلود چې کاچاکونکو ته یې اسانتیاوې برابرولې او یا هم په کاچاکو کې ورسره شریک
وو.
دا یادونه ورده چې د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د یوې ښځې په ګډون 109 کسان د عدلی او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له یو څخه تر شلو کالو پورې په بند محکوم شوي دي. په هرات ولایت کې شپږ کسان د نشه یي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د هرات ولایت د امنیه قوماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې دا شپږ کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په انجیل ولسوالۍ او هرات ښار کې نیولې دي. لومړی عملیات په انجیل ولسوالۍ کې تر سره شول چې د نشه یي موادو دوه تنه خرڅوونکي له 1500 ګرامو هیروینو او 340 ګرامو شیشیا کرستالو سره ونیول شول. او په دې ولسوالۍ کې د دوهم ځل عملیاتو په ترڅ کې د الکولي مشروباتو د تولید یوه کارخانه کشف او په تورې یو تن له 160 لیټر الکولي مشروباتو سره نیول شوی دی. دا یادونه ورده چې درې نور کسان هم په بیلابیلو پیښو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو په تور لاس په لاس نیول شوي چې 4 کیلو او 10 ګرامه هیروین هم ورسره ول. له نشه یي موادو سره د مبارزې اونۍ په مناسبت د نجونو او هلکانو د ټیمونو بایسکل ځغلولو سیالي وشوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا سیالي د پنجشنبې په ورځ په داسې ډول ترسره شوه چې سیالي کوونکو دا شعار بدرګه کاوه چې نشه یي مواد انسان تباه کوي. دا یادونه ورته چې د بایسکل ځغلولو دا ټیم د کابل له دې سبس ولسوالۍ څخه روان او تر کاپیسا ولایت پورې به 45 کیلومتره لاره ووهي. یاد دی وی چې دا سیالي د بایسکل ځغلولو فدراسیون په همکارۍ جوړه شوه. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د غزنی پولیسو کابل او ننګرهار ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. د غزنی ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه هیروین په بس کې له کندهار څخه کابل او بیا له هغه ځایه ننګرهار ته قاچاق کړي.
درې موټر چې په هغه کې دوه مسافرین د کندهار د پاسه د کابل او د کابل څخه ننګرهار په لور یو د انرژي په کوټیو کې 10 کیلو د هیروین دا د دوو نفرو سره د سپندې په ساحه کې دستګیر سول.
دا یادونې وړ ده چې غزنی د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره بدل شوی او په دې وروستیو کې پولیسو د نشه یي موادو د قاچاقو د څو پیښو مخه نیولې ده.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د نشه یي موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور.
I just briefed the UN Security Council.
مالا افغانستان او غونډوی هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ.
په کندهار کې د کوکنارو د کښت کموالی
پس پښتانه سرکړ د کندهار په ولایت کې د نشي توکو کښت د تیر کال په پرتله ډیر لږ.
په کورونه کې د معتادینو علاج.
په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټریننګونه ورکول کیږي.
او د خبرونې په پای کې ډراما هم لرو.
وسریا ته ما ورځه دا سینه چې پولیس وي.
لالا ته ما ورده زب ورشم.
نه پولیس نشته زب ورزم.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبر ورکوي چې د نشي موادو بازارونه په چټکی سره پراخیږي او په نړیوالو بازارونو کې غوښتنه هم ډیریږي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدودوف د سې شمې په ورځ وویل چې په نړۍ کې د تاریاکو کښت تر پخوا په سلو کې 15% ډیر سوی او د نړۍ د تاریاکو لویه برخه په افغانستان کې تولید کیږي. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې د تاریاکو د تولید اصلي علتونه دا ګڼي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره همکاري نه کوي او دغه ډول د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم نه نیسي چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت، د تاریاکو تولید او په نړۍ کې د نشه یي موادو مارکیټونه پراخ شوي او د دې موادو غوښتنه هم په بېساري ډول ډېره سوې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدودوف د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په روان میلادي کال کې په نړۍ کې د کوکنارو کښت په بېساري توګه ډېر سوی دی. خاغلی فیدودوف په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ستونزې ته په اشاره سره وویل چې دوی به د نشه یي او کیمیاوي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه مبارزه کوي.
I just briefed the UN Security Council.
مال افغانستان او غونډوی هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ. د 2014 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ په نړۍ کې د تاریاکو تولید په سلو کې 15% ډیر شوی دی. تیر کال په نړۍ کې 10.5 ټنه تاریاک تولید شوی چې دا د UNODC ادارې د کار لپایل څخه بیا تر اوسه پورې د تاریاکو د تولید تر ټولو لوړ اندازه ښیي. له دې تاریاکو څخه 9000 ټنه یوازې په افغانستان کې تولید شوی او په دې هیواد کې د کوکنارو کښت اوس هم د پراختیا په حال کې دی.
له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC رئیس وایي دوی هڅه پیل کړې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په مرسته د قانون د تطبیق لپاره لاره هواره او د مافیایي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې مبارزې لپاره د سیمې هیوادونه هم راګډ کړل شي تر څو افغانستان د مالی او سیاسي ملاتړ له پلوه پیاوړی شي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی انتقاد کوي چې د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره صادقانه همکاري نه کوي. دا زیاتوي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د نشه یي موادو له ستونزې سره سیاسي چلند کوي.
با وجود تاکیدات
سره لدی چې ملګری ملتونه او نور امنیتی او اقتصادي سازمانونه له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي، خو بیا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري کم شوي او لدی سره په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او نړۍ کې خرڅلاو ډیر شوی دی. د افغانستان ډیری ګاونډي هیوادونه نشه یي موادو او قاچاق ته په سیاسي سترګه ګوري چې د کار له نشه یي موادو سره مبارزه باندې منفي اغیز کړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی شاهزاده شاهد په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مافیایي ډلو آزاد فعالیت د نشه یي موادو د زیاتوالي ستر عامل بولي. ښاغلی شاهد وایي تر څو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه نه شي، افغانستان یوازې له دې ستونزې سره مبارزه نه شي کولای.
جامع جهانی یا د سیمې هیوادونو په شکل نه، بلکې قاچاقبران چې دي ملي یا منطقوي یا په جهانی سطح باندې هغه قاچاقبران د هغوی د گرفتارۍ یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات دپاره جدي اقدامات نه کیږي او کله چې تقاضا موجود وي په هغه اندازه باندې عرضه هم وي، نو چون قاچاق یې بهر ته کیږي او قیمتونه یې اوچت دي، دلته غریب و خلک هغه تشویقیږي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو له لارې د کیمیاوي موادو قاچاق او د دې هیوادونو له لارې نړۍ ته د نشه یي موادو ترانزیت په نړۍ کې امنیت او ثبات ته ستر ګواښ بولي او په دې برخه کې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ پر جوړېدلو ټینګار کوي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو د غوښتنې او نړیوالو بازارونو په اړه راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډول لاره مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلور بچو ته د غشمیرو لاره ل مخسره په اړیکه کې شي. 0995 30 40 0 92 25 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadirad.
اوس کندهار ته ځو او د هاغه ځای د کوکنارو د کښت حال درکو. په کندهار کې د نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست سرش کار په دې ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د بدیلو کښتونو له امله په کندهار کې د کوکنارو کښت کم شوی او د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د تیرو کلونو په پرتله د بزګرو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی. خو هغه بزګران چې کوکنار کوي وایي دا کار د مجبورۍ او بېوزلۍ له وجې کوي. په دې اړه له کندهار څخه زموږ همکار صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران به د کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د بدیلو کښتونو د ترویج په برخه کې د مرستې له امله سږ کال په کندهار کې کم کوکنار کرل شوی و. د شکران په خبره سږ کال په دې ولایت کې پر 3000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و چې 1000 هکتار بیرته د کروندګرو لخوا په خپله خوښه مات شوي.
خوشبختانه سږ کال د کندهار په ولایت کې د نشي توکو کښت د تیر کال په پرتله ډېر لږ و چې پروش کال تقریبا 15000 هکتار و او سږ کال 8000 هکتار و. او بیا هم خوشبختانه چې د دې د کمښت علت دا و چې تقریبا د امسی د محترم موسیې د پاس څخه باغونه و د پستې جوړ شوله د چیلې سیسټم یا د ټي سیسټم د انګور باغونه و او د کارډیب څخه د پاس څخه د محترم موسیې د پاس څخه د چرګانو فارمونه و.
د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس زیاتوي چې شش کال ورسره هیڅ کوم ارګان د کوکنارو په ماتولو کې مرسته نه ده کړې. له همدې امله لکه څنګه چې شایي هغه ډول د کوکنارو پر ضد کمپاین ترسره نه سو. که څه هم اوس د کندهار ښار په نږدې ولسوالیو کې د کوکنارو کښت شول سوی خو لا هم په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې موسمي کوکنار کرل کېږي. د دغه کوکنارو کروندګر او نشوهونکي لا هم کوکنار کرل خپل مجبوریت بولي. دوی وایي د بې وسۍ او سختې ناچارۍ له امله د کوکنارو کښتونو ته مخه کړې ده. احمد الله ولی احمد چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د موسمي کوکنارو نیشوي په دې برخه کې د دولت پر نه همکاري هم نیوکه کوي.
نو راغلی ورور د غیر توخاري کار بالا خو نیشتي نو سو ولا غریبي نسته بل دند نه سره ماجر شي نسته کښت کروندا نسته پاته سو د بیا مې تی سره ویلې او تی دا راغلی په خالي کښتۍ په کار با کوم سو آیا لوري برابر
دې زه د خاطر سره راغلی هم تنه شو ماجر خاری کارو د دې لپاره چې د اولاد لپاره نه پکې پیدا کو په شهر کې دا شی نه لرو په بازار کې مړ یو کار برابر کوي خاری وکړو نه په پریکې مرته برابر نه بل کار نه بل کار چې مړ خاری وکړو مجبور کیږو په دې خطر باندې تر ازو په خاری کار په یاد لپاره ګورنالو نه پسی
سره د دې چې په تیرو درو کلونو کې د کندهار په میوان جړی او پنجوایي ولسوالۍ کې د فورزون د پروګرام د لارې د بزګرانو او کروندګرو سره د شاوخوا 22 میلیون ډالر مرستې سوي. چارواکي وایي چې د مرستې پر ځای لګیدلې خو کروندګر وایي چې د مرستې په سم ډول تر خلکو پورې ونه رسیدلې.
صادق رښتینی وایي چې ویلې په کندهار کې د کوکنارو کښت تر پخوا کم شوی دی.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس په کورونو کې د محتاجینو د درملنې موضوع څېړو. په دې وروستیو وختونو کې ځینو نا دولتي ټولنو په کورونو کې د محتاجینو درملنه پیل کړې ده. دوی هغو محتاجینو ته د علاج زمينه برابروي چې د صحي مرکزونو پر شرایطو برابر نه وي او یا د هغو محتاجینو درملنه کوي چې کورنۍ په صحي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکوي. دا چې په کورونه کې د موتاجونو درملنه څومره موثره ده، د دې درملنې عمده برخې کومې دي او د روغتون له درملنې سره یې توپیرونه څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د چتر په نوم د څونه دولتي ټولنو د مشر محمد نصیب سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په کورونه کې د موتاجونو درملنه څومره ضروري ده.
زمونږ ډیر معتادین هغوی نشي کولای چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپل تداوی ته دوام ورکړي. بعضی معتادین د مرکزونو ته د تګ توان هم نه لري، بعضی نه غواړي چې هغوی افشا شي.
دا درملنه تر دې مهاله څومره ګټوره او مؤثره تمامه شوې ده؟
د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی دی هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې دا د هغې سره موازی مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کیدای شي 2 یا 3 ساعته دا پروګرام مخته ویسي، نور د خپل کور کار وکړي. زمونږ هغه د تداوی ټیمونه د دوی کور ته هم تربیوي پروګرامونه لري. هغه د معتاد درملنه کې دوی فامیل ټول غړي شامل دي، نو نه تنها معتاد بلکې دوی ټوله کورنۍ د مخدره موادو د اضرارو څخه هم خبریږي او د درملنې طریقې هم یادوي.
کورنۍ درملنه کومې عمده برخې لري؟
زمونږ هغه ټیمونه د دوی سره کار کوي چې دا معتادین څنګه وهڅول شي چې هغوی خپله درملنه په خپله وغواړي. بیا معتادینو ته او د معتادینو فامیل ته د مخدره موادو اضرار او د هغه تداوی هغه طریقه هغه معلوماتونه دوی ته ورکول شي. د صحي خدماتو او درملو ورکونه ده او د هغې هغه طریقه ښودنه ده. هم معتاد هم فامیل ته دوی سره سلا مشورې وشي چې په څه ډول دوی اوس د احتیاط نه ځان خلاص کړي. بعضې مهارتونه دوی ته وښودل شي چې کله ډیر د فشار لاندې راشي څنګه کولای شي چې فشار تحمیل کړي خو بیا مخدره موادو ته لاړ نه شي، یا بعضې حرفوي زده کړي یا بعضې نور مهارتونه دوی یاد کړي چې یو خو دوی هغه خپل وخت پې مصرف کړي، دویم بیرته راونه ګرځېږي، او دریم دا چې یو څه عایدات هم لاسته راوړي. د تعقیب په برخه کې د زموږ د صحي ټیمونه د دوی سره په دوامداره ډول باندې کار کوي.
د کورنۍ درملنه معمولا څومره وخت نیسي؟
دا معمولا د یوې میاشتې او 15 ورځو ترمنځ وخت نیسي، خو په بعضو مواردو کې بعضې ناروغان یا خپله وجودي مقاومت لري یا بعضې نورې موانع ایجادیږي چې کله دوی په معمول ډول که ضرورت چې 3 ساعته په کور کې کار ورسره وشي 3 ساعته وخت نه لري، نو هغوی هغه پروګرام مجبور یو چې عملي کړو، خو لیکن د یوې ورځې په ځای کېدای شي 2 ورځې ونیسي. بعضې معتادین کېدای شي زیات وخت ته ضرورت ولري.
کورنۍ درملنه د روغتون له درملنې سره څه توپیر لري؟
هغه درملنه چې په مرکز کې کیږي هغلته نو د معتادین شپه ورځ تقریبا 3 میاشتې په هغې کې وخت تېروي. په کور کې د یوې میاشتې نه 15 ورځو کې خو بعضې مریضان کیدای شي زیات وخت ولري. په مرکز کې دغه معتادین په انفرادي ډول تداوي کیږي، خو په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټرینینګونه ورکول کیږي. او بل دا دی چې په کورنۍ کې د معتادینو هغه هویت پټ پاتې کیږي. اکثره زنانه دا خوخی کله څوک اجازه نه ورکوي چې مرکزونو ته لاړ شي. د کورنۍ ټول غړي ورسره هم هغه د تداوی پروسه یادوي او هم د مریض په تداوی کې دوی ونډه اخلي.
تاسو د څه ډول معتادینو درملنه د هغوی په کورنۍ کې کوي؟
معتادینو ته موږ د دې حق ورکوو چې دوی په مرکزونو کې تداوی غواړي او که په کورنۍ کې. څوک چې په کورونو کې تداوی غواړي او یو د خپل هویت د نښودلو په باره کې فکر مند وي. بل ډېر زیات خزینه چې څوک کورنۍ کې اجازه نه ورکوي او د دې وخت هم نه لري، ځکه خزینه د خپلو ماشومانو په روزنه کې هم ډېرې مصروفي. بعضې مریضان هغه شرایط چې د مرکز دپاره وي هغه پوره کولی نه شي. بعضې که داسې رواني تکلیفونه ولري یا داسې تکلیفونه ولري چې هغه ډېر ساري وي، نو بیا اړینه دا ده چې دوی په کور کې باید تداوی شي. بل دا دی چې 3 میاشتې وخت ورکوونه یو چاته ډیره مشکل وي، خصوصا چې کار ولري. او په بعضو مواردو کې ټوله کورنۍ یعنی خاوند او ښځې حتی ماشومان دا ټول معتاد وي. په مرکز کې داسې په ګډ حالت تداوی مشکله ده، نو په کور کې هغوی ته ښه تداوی ورکول کیدای شي.
په دې ډول درملنه کې د کورنیو توجه او مسؤلیتونه څه دي؟
یو باید هغه د تداوی د ټیم سره د هغوی د سپارښتنو په باره کې دوی عمل وکړي. بل دا دی چې د نظارت چارې دلته د کورنۍ په غاړه دي. د ناروغ سره باید دوی ښه وضعیت وکړي. ناروغان داسې فشار لاندې رانه ولي چې هغوی خفه شي یا بیا احتیاط ته راوګرځي. بل دا دی ټوله کورنۍ په تداوی کې برخه اخلي. د تداوی ټیم دوی سره په ورځ کې کیدای شي 2 یا 3 ساعته وي. نور هغه فالو اپ یا نور نظارت دا ټول د کورنۍ په غاړه دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئ توکو کښت
پیدا کی کی نشئ ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي کوم کښت کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سده چی سردار تازه له شهر څخه کور ته راغلی وی او ډیر خوشاله ښکاری چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. ل دې سره سم سردار او کورنۍ سخت ورختا کیږي. دا چې دروازه څوک ټکوي، اسلام او کورنۍ ولې ورختا سو، او تر دې ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلیمه څه خبره ده؟ ولی دومره وارخطای
یار لالا؟ هر وا چې په کلی کې د پولیسو موټر وینم زه وایم چې کوک نه راړوي.
ما ډارېګا نه اړوي، د پولیسو موټر خواره ورځ په کلی کې تیریږي او را تیریږي.
بس لالا دا نو ستا خبرې دي چې نه اړوي. خبر یې کنه پرونی په بر کلی کې د کوکنارو څو پټي اړولې دي.
بار کلی جلا دی او زموږ کلی جلا. لس کاله کېږي چې زموږ په کلی کې کوکنار کرل کېږي، خو تر اوسه حکومت نه دی مات کړي.
لالا دا نوی والی ډیر جدي سړی دی. ټولو ولسوالانو او امنی قومندانانو ته امر کړی چې کوکنار خامخا واړوي.
هر والی چې نوی راشي یو څو ورځې دیخوا واخوا منډې وهي، خو بېرته یې دره کورک شي. خو نه پوهېږم چې ته ولې دومره وارخطا یې.
زه ځکه وارخطا یم چې برما مو د پور په پیسو وایستله، د برمې ماشین او نور سامانونه مو هم د پور په پیسو واخیستل. تر څټه پورې په پورو کې غړ کیو که حکومت کوکنار مات کړل سوال ته باړ شو. و سړیا
تاسې بې ځایه وارخطا یې. دا د کوکنار پاخه شوي او نه شي وهو، نه وینې چې څومره په زور کې دي. دومره تاریخ به وکړي چې هم به پورونه ادا کړو او هم به ډېرې پیسې را پاتې شي.
نو که یې مات کړ بیا به څه کوو؟ له هغه خلکو سره به څه کوو چې د کوکنارو تر وخته پورې مو پیسې په پور ځنې اخیستې دي؟
ښه ته ووایا څه شی مې کرلی وای؟
غنم یا بل شی به دې کرلی وای؟
غنم نو کله دونه پیسې ګټي؟
غنم که لږ پیسې ګټي له خطره خو وتلی دي، د کال غله خو یې را جوړوله.
ډېره ګټه چې کوي نو تاوان به هم مانی. متل دی وایي ګټه په تاوان کیږي.
لالا دا کار چې ته کوې دا سم قمار دی. قمار په قمار کې هیڅ چا خیر نه دی لیدلی. غریبان خلک یو، وایي لږې خوره تلې خوره.
زه څومره ورته خوشحاله یم او ته مې ډاروي. دا دې وبګورې چې اوله من پیسې به وګټو.
خدای دې وکړي چې اوله من پیسې وګټو، خو داسې نه وي چې حکومت کوکنار واړوي او پر اوسنۍ غریبي شکر وباسو.
ښه ته نور دا اندېښنې پرېږده، ما ته غوږ شه.
ښه ووایه.
په کلي کې خو نېغګران نه پیدا کیږي. زه به ښار ته لاړ شم چې د نېغ لپاره مزدوران راولم. ته په کوکنارو پام کوه.
کوکنار څوک نه غلا کوي، ته پر ځان پام کوه چې حکومت در باندې خبر نشي. او بل دا چې ډیر مزدوران راوله چې نیک ژر خلاص شي، هر شیبه کېدای شي چې پولیس راشي او کوکنار واړوي.
ما درته وویل چې هیڅ اندېښنه مه کوه، ټول کلی تاریا کرلی دي. وایي له عالمه سره غم نه غم.
لالا ته په خیر راغلی؟
او په خیر راغلم. ولی خیر وو؟ څه خبره ده چې داسې وارخطا یاست؟
خیر له کومه شو؟ هغه ستا غم لړلی کوکنار پولیسو مات کړل.
ټول یې مات کړل؟
وو ټول یې مات کړل.
کله یې مات کړل؟
همدا اوس یو ساعت مخکې مات کړل.
بس دا نو د خدای کارونه دي.
دا ټول ستا ګناه ده. لنګه غوا دې خرڅ کړه او په هغه پیسو دې تریاکو کړل، اوس به موږ څه خورو؟
خزی غلی کینه، یو خو تا اعصاب را خراب کړل. ته ودرېږه، زه ورځم.
وسړیه ته مه ورځه، داسې نه چې پولیس وي.
لالا ته مه ورځه، زه به ورشم.
نه پولیس نشته، زه ورځم.
ښه نو درځه، زه هم درسره ځم.
حاجي کبیره سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
حاجي صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
حاجي صاحب راځه کور ته چې چای وڅښو.
نه چای نسکم، بس یوازې یوه خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کی. وایه څه خبره ده؟
خبره دا ده چې ستا کوکنار خو پولیسو مات کړل. ما خو چې تا ته پیسې په پور درکولې تا ویل د کوکنارو تر حاصلات وروسته درکوم، اوس به له کومه راکوې؟ ها
جی صاحب، تاریخ به مات کړی وی، شکر خدای خو لرم، خدای به پیسې راکی، لکه صبر راته وکا.
درې میاشتې درته ویلي وه، اوس شپږ میاشتې تېرې شوې، نور صبر نشم درته کولی. ما ته به همدا نن زما پیسې راکوې بس.
حاجي صاحب قربان دي سم، دا شپږ میاشتې دې صبر راته وکړ، لږ نور هم صبر راته وکړه. خیر دی
که یو کال نور هم صبر درته وکم، پیسې به له کومه را پیدا کوي؟
نو چې نه یې لرو تا ته به یې له کومه کړو؟ ولاکه یوه افغانۍ را پاچوي، یوه غوا مو درلوده، هغه مو هم د کوکنارو لپاره خرڅه کړه، ټولې پیسې په کوکنارو ولګېدې. اوس یوازې همدا یوه ټوټه ځمکه لرو، او بل د برمی ماشین او ورسره نور سامانونه پاتې دي، او بس.
بس دغه د برمی ماشین او نور سامانونه زما بس دي، زما پور پیدا کیږي.
بس ستا خوخه ده جی صاحب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای